نوری باشه. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو دی ازادي لرو یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې په ترڅ کې اوري چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشر دی دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلانوي. دا خبره د دواړو ټیمونو استازو ازادي لرو ته کړې ده. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، نجيبه زمان تاور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. ټکا سوي چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو د عراق په شمال کې هوایي عملیات پراخ کړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل سوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتو د وروستیو نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې نیټه ډېر ژر اعلان کړي. که څه هم ښاغلي اوریا د کمیسیون په لږ تر لږه یوه کمیټه یو لر ستونزې تایید کړې. وی ویل چې د ملي یووالي حکومت د چارواکو د صلاحیتونو په اړه خبرې پسې پرمخ ځي، خو د په نور مواردو کې د خبرو پرمختګ ته له حده زیاته خوشبيني وشوده. د اشرف غني احمدي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د خبرو د چټک پرمختګ په اړه خوشبين دي. د دې ټیم یو غړي ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په خبرو کې ستونزې ومنلې، خو هیله څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو سایلو لپاره د حل لارې وموندل سي. ملګر ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي یانکو بشوایی د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي ترمنځ د تفتیش د بهیر په اړه د موافقې هدف دا دی چې له میلیونونو پاکو رایو څخه پراخې درغلۍ تشخیص او جلاسي. یونما پرون په یو بیان کې د ښاغلي کوبش له قوله ولیکل چې دی وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ملګر ملتونه او دواړو کاندیدانو ټیمونه به په ګډه کار کوي څو داسې طرزل عملونه او معیارونه جوړ کړي چې دا پروسه بشپړه سي. بیان زیاتوي ملګر ملتونه له ټولو خواو څخه غوښتنه کوي چې خپلې ژمنې ترسره او د تفتیش په بهیر کې مسلکي روحیه په پام کې ونیسي څو په ممکن ژر وخت کې اعتباري نتیجه ترلاسه سي. د افغانستان حکومت پر اسلام آباد تور لګوي چې د قبایلي سیمو ملیشا د وسلو او پیسو په ورکولو سره د افغانستان پر ضد پاروي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکوي چې د دفاع وزیر د ملي امنیت شورا غونډې ته په دې اړه راپور ورکړ. د بیان له مخې غونډې دا کار د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو قومونو د وحدت لپاره د پاکستان د استخباراتو یوه خطرناکه هڅه وبلله. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي د ملي امنیت شورا د هیواد وندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې هڅو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم له روغتیا سره د مرستې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته 40 نوي امبولانسونه ورکړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي د مرستې چې ټول ارزښت یې 1.4 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي، په بادغیس، بامیان، هلمند، کندهار، اروزګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د مور او ماشوم د روغتیایي مرکزونو لپاره په پام کې نیول شوی دی. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د عراق په شمال کې هوایي عملیات پراخ کړي ترڅو کردی وسلاوالو سره مرسته وکړي چې د عراق د برېښنا پر لوی بند کنټرول ټینګ کړي. کردي چارواکو پرون ویل چې کردي وسلاوالو یا پیشمرګه د امریکا د هوایي بمباري په مرسته تر ډیره د موصل د بند پر ساحې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلاوالو په ولکه کې وه کنټرول ټینګ کړي. د امریکا پوځ وایي په وروستیو دوو ورځو کې چې یې مهمو ستراتیژیکي تاسیساتو ته نږدې په درویشتو حملو کې د اسلامي دولت د ډلې اهداف په نښه کړي دي. سپینه ماڼۍ ویل د دغه بند په ماتېدو سره به د ډیرو ملکي وګړو ژوند له ګواښ څخه سره مخامخ سي او هم به امریکایي پرسونل او تاسیساتو ته خطرونه پیش کړي چې په دې کار سره به د عراق حکومت هم ونتوانېږي چې خپلو خلکو ته مهم خدمات ورسوي. سپینه ماڼۍ دغه راز ویلي چې دغه ماموریت به د وخت او اندازې له پلوه محدود وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وای د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره په برلین کې خبرې سختې وې، خو یو څه پرمختګ هم پکښې و. شتاین مایر دا څرګندونې نن سهار وختي له خپلو روسي، فرانسوي او اوکراینی سیالانو سره تر غونډې وروسته چې 15 ساعته یې دوام وکړ. هغه وویل وزیران باید د خبرو رپورټ بیرته خپلو مشرانو ته ورکوي او احتمالا نن یا سبا به په دې اړه چې خبرې په څه ډول دوام وکړي موافقه وکړي. د دغو خبرو هدف د اوکراین په ختیځ کې چې روسي پلاو بیلتون غوښتن کې د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي د اوربان ټینګول دي. کیف پرون ادعا وکړه چې دولتي ځواکونو په لوهانسک ښار کې له بیلتون پالو څخه د پولیسو یو مرکز نیولې دي. کیف همدارز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې لیدل سوي چې پوځي تجهیزات له روسیې څخه اوکراین ته وړل سوي دي. د یو بل خبر لمخې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي وروسته له دې چې د روسیې او اوکراین د ګمرک چارواکو له اوکراین سره د روسیې د بشري مرستو د لومړي قطار د تفتیش پر طرز العمل موافقه وکړه، نو دا ټولنه به د څارنې کار پیل کړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې نښتې دوام لري، د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو د ټیمونو استازي وایي د ملي یووالي ګډ کمیسیون کارونه ښه مخته ځي او ډېر ژر به خپل کار بشپړ کړي.
نن د ماسپښین نو وروسته به د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې وارزول شي او د کار نتایج به راټول شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د کابل ښار ګرځند پلورونکي له پولیسو او ښاروالۍ شکایت کوي چې په مختلفو پلمو له دوی پیسې اخلي.
چاروالی خو د کراچۍ نه مال واړې او ټول د مخې درنبار کې کراچۍ نبار کې نور دندسې جیبه جبري دي.
د بلوچستان په جوب سیمه کې د یوې ساري ناروغۍ خپرې دو خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه درته خبرو. تکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرې د دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړي. د دواړو کاندیدانو استازي چې په دې کمیسیون کې د راتلونکي حکومت د اساسي پوښتنو په اړه د خبرو اترو په حال کې دي وایي چې له یو مورد پرته په نورو ټولو مسایلو د دوی خبرې ګټورې دي او نتیجې به ډېر ژر اعلان کړي. احمد تکل د دواړو ټیمونو له استازو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د راتلونکي ولسمشر د لوړې د نیټې اعلان له هغو مسایلو څخه دي چې د دواړو کاندیدانو استازي له 15 ورځو راهیسې خبرې پرې کوي. د ملي یووالي د کمیسیون د جوړېدو طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو له کتنې وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلې وه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتو د وروستیو نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې نیټې ډېر ژر اعلان کړي.
د ملي یووالي ګډ کمیسیون دریو اجنډاو د پلي کولو لپاره کار وکوي. د دې په څنګ کې به د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوي ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي چې امیدوار بیا په هغه نیټو باندې د ټاکنو د پای نتایج اعلان سي او هم نوې ولسمشر په هغه نیټه باندې د تحلیل مراسم ترسره کړي.
که څه هم ښاغلی اوریا د کمیسیون په لږ تر لږه یوه کمیټه کې یو لړ ستونزې تایید کړې او ویل چې د ملي یووالي د حکومت د چارواکو د صلاحیتونو په اړه خبرې پڅې پر مخ ځي، خو ده په نورو مواردو کې د خبرو پر مخ تګ ته له حده زیاته خوشبيني وښوده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د خبرو د چټک پر مخ تګ په اړه خوشبین دی. د دې ټیم یو غړي ګلاب منګل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په بحثونو کې ستونزې ومنلې، خو د متنازع مسایلو په اړه له خبرو کولو یې ډډه وکړه. ښاغلی منګل هیله څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو مسایلو لپاره د حل لارې وموندل شي.
نن د دوشنبه ورځ د ماسپښین نوروز سبا د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې ورزول شي او د کار نتایج به راټول شي. زه امیدوار یم چې تر ډیره هده پورې به د درې وړو کمیټو په کار کې د پام وړ پرمختګ موجود وي او کچیرې ځینې برخې پاتې شي د مشرانو په غونډه کې به هغوی ته وروستی حل وموندل شي.
د ملي یووالي په ګډ کمیسیون کې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو شل شل استازي په دریو کمیټو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د ملي یووالي د حکومت د طرحې پر جزئیاتو کار کوي. د ملي یووالي د حکومت څرنګوالی له ډیرو لانجمنو مسایلو څخه ده چې دواړه ټیمونه یې بیل بیل تعبیروي. د دې طرحې مرکزی محور اجرایوي پوسټ دی چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د صدراعظم له څوکۍ سره انډول بولي، خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې اجرایی رئیس به د افغانستان له اساسي قانون سره سم د راتلونکو ولسمشر لخوا په دنده ګمارل کیږي او صلاحیتونه به هم د ولسمشر لخوا مشخصيږي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل کندیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم بمنی فرمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
د ازادي په سپو پروګرام کې چې د افغانستان پر مهمو سیاسي او امنیتی او د غرض نورو موضوعاتو خبرې کې د ازل بیا هم د انتخاباتو پر موضوع خبرې موضوع په دې بحث د دې پروګرام د بحث موضوع ده. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نور سره شریک کړئ. د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د ژر هواري لپاره په وروستیو کې د اکثر افغانان د افغانانو غوښتنې هم مخ په زیاتېدو دي او وایي چې دغه لانجه باید ډېر ژر پای ته ورسول شي.
زباد ماتی قرحمان دی دې ته په کار دی چې دواړه روغ وو کې رو اور لخه ده ایله لیم سیټونه ورکی دادم والی په دې باندې بس دا خبره
نن دې عبدالصبور ده سهوله نشته خلق در بدر دی داسې به وو کې دی ډاکټر عبدالله ده اشرف غنی ده اتفاقی وو کې مسلمانان ته پر سهولت راشي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د جنوب زون سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو هم پرون په کندهار کې غونډه کړې وه او د ملي یووالي د حکومت په نوم یې له ائتلافي حکومت سره کلک مخالفت څرګند کړ او دا کار یې د هیواد په زیان وباله. محمد صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
نوري صاحب ډیر زیات مننه، زه هم تاسو او ګران اوریدونکو ته سلام وایم.
دا غونډه چې پرون جوړه شوې و پکې څومره کسانو برخه اخیستې وه او دوی ولې د ملي یووالي د حکومت په نوم له ائتلافي حکومت سره مخالفت څرګند کړ؟
پنځل سو قومي مشرانو دلیا علي چې دوی د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو مربوط و په دغه غونډه کې ګډون کړی و. دوی وویل چې د لوی کندهار نارینه او ښځو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې برخه واخیسته، خو له بده مرغه چې د هغوی رایو ته په درنښت ونه کتل سوه. دوی وویل د دې پر ځای چې د ولس د رایو پر اکثریت حساب د جمهوری ریاست دواړو د دواړو مدان ترمنځ د ملي یووالي حکومت په نوم پر ائتلافي حکومت خبرې روانې دي چې د دوی په وینا دا په هیڅ توګه د هیواد او خلکو په ګټه نه دي. دوی وویل چې پنځه میاشتې تېرېږي چې ټاکنې لانجمنې شوي او ولس په یو ناڅرګند حالت کې انتظار باسي. دوی وایي چې نور د ولس زغم پای ته رسېدلی دي، ځکه دغه حالت خلک له هر خوا د مشکل سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د خلکو پر رایو معاملې د زغم وړ نه دي او په کار ده چې د خلکو پر رایو حساب وسي او د اکثریت رایو په پایله کې ګټونکی د جمهور رئیس په توګه اعلان شي. قومي مشرانو وویل چې خلک د ائتلافي او د ډلو ټپلو له حکومتونو ښې خاطرې نه لري. د نورو ستونزو تر څنګ د خلکو د تباهۍ، مهاجرتونو، جګړو او بحرانونو عمده لامل هم ائتلافي حکومتونه دي چې دوی په تېره څو لسیزو کې حکومتونو ته اشاره وکړه. دوی وایي چې دا یو ملي حکومت نه دی چې د څو ډوله مشران په دې کې خپلواک سره ویشي. که په رښتیا هم دغسې حکومت جوړېږي نو باید طالبان او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په دغه حکومت کې ګډون ولري.
بله رښتینی صاحب، د انتخاباتو لانجه اوږد سوې ده، د افغانستان پر اقتصادي وضعیت، امنیتي وضعیت اغیز کړی دی. په کندهار کې څنګه دغه لانجې پر کوم په مشخص توګه پر کوم په کوم عرصه کې ډېر زیات اغیز لرلی دی؟
هم د هیواد نور ولایتونو په ډول په ښکارا ډول اقتصادي حالت بیخي په ټپه ولاړ دي. دلته چې کوم شارکونه جوړ شوي دي او خلکو د انتخاباتو مخکې دلته مځکې او کورونه رانیول، دغه کورونو او مځکو خرید او پوش کم شوی دي. دغه راز د ګمرک په عوایدو کې هم کموالی راغلی دي. د دې تر څنګ د ځینو هیوادونو څخه چې افغانستان ته صادرات واردات کیږي، پر دې هم د سوداګرو په وینا مشخصا اغیز کوي.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د پرونی غونډې د دینی عالمانو او د قومي سپینګیرو په ګډون د یوې لویې غونډې له حاله خبرولو. د زابل، کندهار، هلمند او کندهار ولایتونو په سلګونو قومي مشرانو پرون په کندهار کې په غونډه کې د ملي یووالي د حکومت په نوم د ائتلافي حکومت له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ او دا کار د هیواد په زیان وباله. له کندهار، ننګرهار ته ځو. له جلال آباد د ازادي راډیو بل خبریال شاه محمود شینواری راسره د ټلیفون په لیکه دی. او شینواری صاحب، دلته لکه چې بل ستونزه د برېښنا ده په دغه اوس چې د هوا ډیره ګرمه ده، خلک لکه چې د کافي برېښنا نه لري او دوی له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. که په دې اړه اورېدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې تاسو یاد وکړله، د ننګرهار کې رښتیا هم هوا ډېره زیاته ګرمه ده او خلک برېښنا ته ضرورت لري. په همدغه د ګرمۍ په موسم کې تقریبا دا دریم ځل دی چې هغه برېښنا چې د نغلو بند څخه ننګرهار ته تېره شوې ده، د لغمان بادسخ سیمه کې د یو شمېر ناڅرګندو وسلوالو لخوا نه هلته لینه قطع کېږي. تېره ورځ هم د دریم ځل لپاره زیات هغه لینه قطع شو. د لغمان مسیال والی جمعیت الله حمیدی سره چې وغږېدم، هغوی د معلومات مخې دغه لینه د بادسخ په سیمه کې د توپک په مرمۍ باندې شوي او قطع شوي دي. دوی تور کړی چې دا د دولت وسلوالو مخالفین دي چې دا درېیم ځل دی دغسې برېښنا قطع کړي. خو دا چې دوی د امنیت د خوندیتوب په راورې دوی اقدام نه کوي. د لغمان ولایت مخامینو چې دوی کورنۍ چارو وزارت ته وړاندیز کړی تر څو اضافي قوتونه راشي او په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي، ځکه د لغمان د والي معاون په وینا باندې دغه سیمه ناامنه ده او دلته د دولت وسلوالو مخالفین شتون لري.
رښتینې سه برېښنا چې نوي یعنی په دې معنی چې د اوبو د بند د نغلو د بند برېښنا خلک په څه ډول د خپلو کورونو د سړک لپاره له کومو هغو څخه استفاده کوي، آیا جنریټرونه استعمالوي او که نور طریقې هم شته؟
بہار کتا بہار باندھے جناتوری موجود ہوئی وہ چکل نگر بہار سیدھا جنیتری نماز کری تھی سیدھا بریکنا نظر رہے مشکل کی لڑی خاطر تکلیف کی دی بہت مشکل کی دی وہ لڑو چاہو نہ چاہو نہ چلتے جن چیز دیکھنا دے نور تو کی دیکھنا تنخواہ بانی اوبر اوبا کی کوئی نور دینا خلق وہ مشکل دیا ڈبل حال کے مرکزی دولت پریوانی
پله شمامود شنواری له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شمامود شنواری او چې د برېښنا د ستونزې د خلکو د برېښنا د ستونزو په اړه حال راکو. لکه څنګه چې وامو رزل بیا هم په بادپوخ سیمه کې دی چې لغمان پورې مربوط سیمه ده او هلته له نغلو څخه جلال آباد ته د برېښنا مزي تیر شوي دي. بیا وسلوالو د مزي په مرمۍ وشتي او هغه امپری کړی دي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماهام تر 2 بجو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 1280 نوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلای شي. په کابل کې د سړک د مخ یو شمیر پلورونکو د ښاروالۍ د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ښاروالۍ مسؤلینو ته اونۍ په اونۍ پیسې ورکړي په ښار کې د خرڅلاو اجازه ورکول کیږي، او که مسؤلینو ته پیسې ورنکړي نه یوازې دا چې کار ته نه پرېښودل کیږي بلکې ګواښل کیږي هم. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا دغه تورونه ردوي او وایي د ښاروالۍ یو مسؤل هم د سړک غاړې له پلورونکو نه پیسې نه دي غوښتي. نور حال له کابل د ابراهیم صافي راپور کې.
په کابل کې د سړک د غاړې یو شمیر پلورونکي یا د سفروشیان شکایت کوي او وایي چې د ښاروالۍ مسؤلین لا دوی نه په بیلابیلو پلمو او نمونو پیسې ټولوي. دوی وایي کچیرې د ښاروالۍ مسؤلینو ته پیسې ورنکړي د دوی د خرڅلاو سیزونه ماتوي او د سړک په غاړه د پلور اجازه هم نه ورکوي. په دې اړه دوه تنو ازادۍ رادیو ته داسې ویل:
مونږ ته خزه ورکې زمونږ غریبي شي مونږ بس تک نو بازار کې زمونږ روزانه 3000 دونیم در مونږ کار کوو ټول خرچه 500-1500 مونږ ته پاتې کیږي.
پولیس یې کترابې کې کشاروالي شاروالي خو د کراچۍ نه مال واړي او ټول دمغه در نه بار کې کراچۍ نه بار کې نور دنده سي جيبه جيبرې دي. مونږ شاروالي د شخار کې کې جاسو پیسې ورکې هغه بس پاتې او جاسو پیسې نه ورکې مال او دتی ته پاره.
دغه کسان چې شونډې یې وچې، لاسونه یې چاودلي، زاړه بوټان او شلیدلې جامې یې په تن وي، د ښار په بیلابیلو برخو کې د سړک په غاړې یا په لاسي کراچیو کې د خلکو د ضرورت وړ سیزونه پلوري. دوی له افغان حکومت نه غواړي ترڅو دوی ته داسې یو ځانګړی ځای وټاکي چې خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د سړک د غاړې دغه پلورونکي وایي کچیری د دوی د خرڅلاو لپاره یو ځانګړی ځای وټاکل شي، هیڅ کله د پولیسو او د ښاروالۍ د مسؤلینو لپاره کوم ستونزه نه جوړیږي. په همدې حال کې یو شمیر عام وګړي هم وایي چې باید د ښاروالۍ لخوا په کابل کې د سړک د غاړې پلورونکو ته یو ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي محمد رحمان ازادي رادیو ته وویل
که چیرې ورته یو ځانګړی ځای جوړ او یا هم وټاکل سي ښه خبر ده. دوی مجبور دي چې د سړک د غاړې څیزونه وپلوري. دا خو واضح خبر ده چې ترافیک ته ستونزې پیدا کوي، خو که چیرې ورته یو مناسب ځای پیدا سي دا به ښه خبر وي.
خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا دغه تورونه ردوي او وایي کچیر دغه تور په کس باندې ثابت شي چې د کوم کس نه یې په دې پلمه پیسې اخیستنو، دوی به یې سرنوالی تور پیژني. د کابل ښاروالۍ د مطبوعاتو د برخي رئیس عبدالقادر ارزو ازادۍ رادیو ته وویل دوی څو ځله د ښار په بیلابیلو برخو کې د ورځې د بازار په نوم ځایونه جوړ کړي، خو د سفروشان هغه ځانګړو ځایونو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي.
د کابل ښاروالۍ د 155 په نوم شمېره لري. نن ورځ خو له هر چا سره ټلیفون سته. هر څوک چې د دې ډول پیښو سره مخ کیږي په هماغه وخت کې د کابل ښاروالۍ سره اړیکه ونیسي. تل ښاروال سب کوشش کړي چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ګرانو شاعرانو هیله کوم که چیرې په رښتیا سره غواړئ د دې ډول پیښو مخه ونیسي، په همدې شمېره مر سره اړیکه ونیسي تر څو موږ سرنوالۍ ته معرفي کړو.
د ښاغلي ارزو په وینا دوی په پام کې لري چې د کابل سیند په سر ودانۍ جوړي او د کار له بشپړېدو وروسته یې یوه برخه د سفروشیانو ته ځانګړې کړي. په کابل کې دا لومړی ځل نه ده چې د سړک د غاړې پلورونکي د ښاروالۍ د یو شمېر مسؤلینو د ناسم چلند نه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم داسې شکایتونه شوي دي. خو دوی وایي د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تر دې دمه د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې د کانګو وایروس ناروغي خپره شوې چې له امله یې څلور تنه مړه شوي او پنځه تنه نور پرې اخته شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. دا څه ډول ناروغي ده او په څه ډول خپره شوې؟ تفصیل یې له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
کانګو وایروس یوه داسې ساري یا اخیستونکې ناروغي ده چې اکثر هغو خلکو ته ورپورې کېږي چې ډېر سروکار یې له پسونو، غواوو او یا نورو بودګانو سره وي. یوه کوچنۍ خزنده چې په بېلابېلو لهجو کې ورژه، کایکه، ژغانځه او منګوړ بلل کېږي، د مېږې، وزې یا غوا په څرمن پسې ونښلي او وینه یې وځبېشي. که دغه خزنده انسانانو ته ورسي یا څوک د دغو حیوانانو له وینې یا څرمنې سره ولګېږي، نو دغه ناروغي ځینې ورپورې سي. ژوب چې په اقتصادي لحاظ وروسته پاتې سیمه ده او فابریکې شرکتونه پکې نسته، خلک یې په کلیو کې د ورځني ژوند گزاره په کرهنه او مالداری کوي. یوه اونۍ وړاندې له ژوب ښاره د کوټې خواته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې په مینه بازار کلي کې د کانګو وایروس د خپرېدو له امله 15 تنه اغېزمن شول چې له هغوی څخه 2 تنه مړه شول. نقیب الله د دغو کسانو له خپلوانو څخه د دې په اړه ازادي راډیو ته وویل د همدې مینه بازار کلی یو بل تن هم چې دغه وایروس ورپورې سوی و او د درملنې لپاره د پنجاب ملتان ښار ته وړل سوی و څو ورځې مخکې سا ورکړه. او د همدې کلی یوه میرمن هم چې له دې ناروغۍ اغېزمنه سوې لا په کوټه کې تر درملنې لاندې ده. همدارنګه د ژوب ښار په ګنج محله کې هم یو تن چې د غواو او ګامېشو ډېری یې لرله له دې ناروغۍ مړ سوی دی. د ژوب ښار د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر محمد شاه وایي د دې ناروغۍ لومړۍ نقشه دا وي چې د اغېزمن کس سړه تبه سي، بدن یې دردونه کوي، تر خولې او د متیازو پر ځای وینې رابهېږي. ډاکټر محمد شاه وایي په کلیوالو سیمو کې په دې اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکړل سوی. د مینه بازار کلی اوسیدونکو نقیب الله وایي په کلی کې یوازې د 15 کورونو پر پسونو او غواو د کانګو وایروس د ناروغۍ د مخنیوي دوا پاشل سوې ده، خو کلی په سلګونو کورونه لري او نور ټول کلی هم پاتې دی. خو په ژوب کې د ځنګلونو او مالدارۍ د ادارې مرستیال مشر ډاکټر بهاالحق وایي له هغه راهیسې چې په دې کلی کې د کانګو وایروس کشف سوي هلته یې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي.
متاثره علاقه هوا پر بجو دکان اسپرے وکړه.
پیاز باغ ڈیمانڈ تیار دی پشار کے مختلف علاقوں کے زکان کو کم دے بیا تصرے بازار علاقے کے سپرے کر دے انشاءاللہ یہ کم مسئلہ تم نہیں اضافہ کر کو جو کو خود سے زل سپرے سے دا پکڑ دا علاقے کے کو بیا چے دار نہ کی جو کیا کی تا مطلب ایمرجنسی بیسز باندې پیاز زیاد تمور وکو
پتی رولا سورا جو کی پجوب کے لدی ناروغی چلور تن مرسی او پنزتن نور غزمند چ تر درملن اعلان دی په خلکو کې لدی ناروغی د ژغورنې په هوای ډیر کم دی کې د مخنیوي لپاره ګړندې هڅې ونسی نو احتمال ست چې دا ناروغي نور هم خپره شي د یادونه وړ د چتلور کال وړاندې په 2010 میلادي کال کې هم کانګو وایرس د همدې ژوب سیمې په مرغه کې بزې کلی کې خپور شوی او چې دوه تنه ځنې مړ شوی وو مشهور جراح ډاکټر ایاز مندوخیل ته هم هماغه وخت د کانګو وایرس لې و ناروغ څخه د هغه د درملنې په وخت دغه ناروغي ورپورې شوی وو او ژوند یې له لاسه ورکړ
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو بیا به هم نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیسیون د انتخاباتو د نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې په ګډون مهمې پریکړې ډېر ژر اعلان کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی دی. د افغانستان حکومت پر اسلام آباد تور لګولې چې د قبایلي سیمو ملیشه د وسلو او پولیسو په ورکولو سره د افغانستان پر ضد کاروي. جاپان د 1.4 میلیون امریکایي ډالر په لګښت په افغانستان کې د مور او ماشوم له روغتیا سره د مرستې لپاره د امیر روغتیا وزارت ته 40 نوي امبولانسونه ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو د عراق په شمال کې هوایي عملیات پراخ کړي تر څو له کوردي وسوالو سره مرسته وکړي چې د عراق د برېښنا پر لوی بند کنټرول ټینګ کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وای د اوکراین د کرکټ د پای ته رسیدو لپاره په برلین کې خبرې سخت وي خو یو څه پرمختګ هم وکړي. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله درم چې روغ او سوکاله او سید اساسي او بشري حقوق وي بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کله کوم د دېونه خبرونه کې د مزنونینو د حقوقو په اړه خبرې کوي. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل خاغلی رحیم الله رامهر سره ملمدي. په پیل کې غواړم وپوښتم چې د افغانستان د قوانینو لمخې مزنونین کوم حقونه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د جزایی اجراءاتو قانون د مزنونینو د حقوقو په مورد باندې صراحت لري. په دغه قانون کې په ومه ماده کې د مزنونینو د حقوقو په ارتباط په تفصیل سره خبرې شوی دي. بعضی مسائل یا بعضی حقوق چې مزنون باید ولری په دغه ماده کې راوړل شوی دی. د بیلګې په توګه مزنون تورن او د حق العبد مسول د عدلي تعقیب په پړاوونو کې د دغه لاندې حقوقو لرونکي دي. په نسبت ورکول شوی جرم پوهیدل او د وارد شوی تور او د قضیې د اجراءاتو په اړه د سرګندونو ترلاسه کول دا یو حق دی چې د مزنون لپاره ورکړل شوی دی. د دې قانون د حکمونو مطابق ل پخپل سر نیول یا توقيف څخه خوندیتوب او یا مسونیت او د زیان د جبران د لاستراوړلو حق دا هم یو حق دی چې په مزنون تور کړل شوی. له توهین تحقیر جسمی رواني زورونی او هر ډول غیر انساني چلند څخه خوندیتوب د نیون کی مرجع له خوا د نیول په وخت کې د هغه کورنۍ خپلوان ته خبر ورکول په آزادانه ډول د مطالب بیانول او د دلایل وړاندې کول د سندونو مدارک او شاهدانو وړاندې کول له هغه شاهدانو څخه استجواب چې د هغه پر وړاندې دی شهادت ورکړی او یا د هغو شاهدانو حضور او اوریدل چې د هغه په ګټه شاهدي ورکوي د سکوت له حق څخه ګټه اخیستل او له هر ډول بیانونو یا ویناو څخه ډډه کول د قانون د حکمونو مطابق د مدافع وکیل ټاکل د ضبط شویو شیانو او مدارکو په اړه اظهار نظر په ابتدایي استیناف محکمه کې په دوسیه کې د درج شویو پاڼو نقل د شاهدانو او جرمی شریکانو د څرګندونو قضیه پورې اړوند فزیکي او مستند مدارکو د عدلی طبي رپورټونو د مخفي څارنې تر سره کولو وړاندیز او حکم د تلاشی یا اذن یا اجازه او د دفاعي د ترتیبولو لپاره د پوره وخت او امکانات لرل، مگر په هغو حالاتو کې چې معذف څارنوال د ځینو ملحوظاتو پر بنا لکه احتیاط د تحقیق په بهیر کې اخلال، د عدالت په تامین کې اخلال یا پر ملي ګټو باندې د منفي اغیز له مخې د محکمې په وړاندیز د دغه لاسرسي خنډ ونه ګرځي، البته په دغه صورت کې امکان لري. او هم دغه راز د قضایي ضبط د مامور اهل خبره څارنوالي او د محکمې پر اجراءاتو اعتراض کول دا هم یو د حقوقو د مضمونونو له جملې نه ده. له واکمنې محکمې څخه د هغه د توقیف د قانونیت په هکله د قرار د صادرېدو په اړه د استمایه یا اورېدنې غونډې غوښتنه دا هم یو د مضمونونو د حقوقو څخه ده. د قانون د حکمونو مطابق له قانوني استازي سره په آزاد او محرمه توګه لیکلي او یا شفاهي اړیکه دا هم د دوی د حقوقو څخه ده. د دې قانون د حکمونو مطابق په څرګنده یا علني توګه محاکمه دا هم د دوی د حقوقو څخه ده. بې له ځنډه عدلی تعقیب دا هم یو حق دی چې دوی ته ورکړل سوی. د محاکمې په بهیر کې د حضور حق دی، باید په حضور ولري کله چې دی محاکمه کېږي. د وروستۍ خبرې یا کلام ویل په محاکمه کې دا هم د حقونو له جملې نه ده. د شاهدانو د جرح حق، د قاضي، څارنوال، مدافع، وکیل او اهل خبره د رد حق دا هم هغه حقوق دی چې یو مضمون ته افغانستان د جزایي اجراءاتو قانون پیشبیني کړی دی او یا وړاندوینه کړې ده. او په همدغه راز په داسې حالاتو کې چې پولیس د نیول په وخت کې یا څارنوالي د تحقیق د مخه او قاضي له محاکمې د مخه مکلف دي چې د دې قانون د دغه بومې ماده په درج شوي حقوقو مضمون او تورن او یا د هغه قانوني استازي ته څرګند او په موضوع په مظهر کې درج او د هغوی د لاسلیک او ګوتې نښه واخلي، چې دا هم د دوی د حقوقو له جملې نه حسابېږي او د جزایي اجراءاتو قانون د دې وړاندوینه کړې ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شوی.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
آیا په افغانستان کې مزنونین د ځان لپاره د ژباړونکي د نیولو حق لري؟
د ترجمان در لرلو لپاره هم په یو لسمه ماده کې د امدغ قانون په تفصیل سره د ذکر راغلی او په وضاحت سره د موضوع ته اشاره شوی. مثلا پولیس، څارنوالي او محکمه مکلف دي هغه مجني علیه یا مزنون یا تورن ته چې د عدلي تعقیب په اجراءاتو کې د ګټې اخیستنې په وړ ژبه نه پوهیږي یا کونه او ګونګ وي د ترجمان د حضور زمینه برابره کی. د دې قانون په لسمه ماده کې په درچ شو احوالو کې د بې وزله اشخاصو لپاره د دولت په لګښت ترجمان استخدامیږي او همدغه راز یو مکلفیت سی بیا په همدغه ماده کې د ترجمان لپاره راغلی او د دې لپاره چې صحت او سقم د مزنون او د اعتماد او اعتبار تضمین کړی سی په دې حقله داسې راغلی چې ترجمان مکلف دی چې سپارل شوی موضوع په دقیقه او بشپړه توګه ترجمه کړي. د غلط ترجمې په صورت کې لمنځ ته راوړو پایلو سره متناسب د قانون د حکمونو مطابق تر عدلي تعقیب لاندې ترجمان نیول کیږي. البته
هغه مزنون کسان چې په مالي لحاظ د مدافع وکیل د نیولو توان نه لري، آیا د افغانستان په قوانینو کې د دا ډول کسانو لپاره د حقوقي مرسته کوونکو په حق له پیشبینی شوی ده یا نه؟
د حقوقي مساعدینو لپاره هم د افغانستان د جزایي اجراءاتو قانون صراحت لري او په لسمه ماده کې داسې د دې موضوع او یا د حقوقي مساعدینو د ټاکلو وړاندوینه شوی. په دې ماده کې د موضوع ته په داسې شکل اشاره شوی ده چې کچېرې بې وزله مضمون یا توران یا نه اورېدونکی یا ګونګه یا ړوند وي یا ذهني نارسایي ولري، د هغه په موافقه ورته حقوقي مساعدین ټاکل کیږي یا مساعد ټاکل کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان.
تاسو هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوردونکو، تاسو دغه خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورئ. تر بیا مو الله مالشه.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
دیور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي وسی د دې بیا هم تاسو اورښوي عزیزان او دوستان لټو دغه د اورښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل اورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولګي خپل اورښوي عزیزان ولټوي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لینې کمرغه درې داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو د زینو اورښوي عزیزانو په اړه پکې معلومات دي د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې بیا خپل اورښوي عزیزان او دوستان لټوي ګرانو دوستانو ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم اورښوي عزیز یا دوست پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل اورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202 1212 1415 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه درې ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو دغه ټلیفوني پیغامونه دا سی ټلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړای دی او د زینو ورکوښو په اړه پکې معلومات اول به د ګران اورور عبدالنور یوسفی چې له کندهار مونږ ته ټلیفون کړای دی ټلیفوني پیغام واورو دی په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په اړه چې نوم یې تورجان دی او د پلار نوم یې آغا محمد دی معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
بلې السلام علیکم عبدالنور یوسفی مد کندهار ولایت دډنډ ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم او دا اعلان چې دا هر مؤمن مسلمان ورور واوري دا یو کس په نامه دی چې موږ دلته پیدا کړی دی د دې سړینوم تورجان ولج اغا محمد او دی وای چې په ژوند مې د څلور ورونو نمانه زدي او د دوو کشرانو نمانه وسینه رسوي دي چې دی وای تلويش کال کې د خبر کوته نه مصلي دی و ورور نوم عبدالرحمن د بل ورور نوم خدای دا د بل ورور نوم غلام زخي د څلورم ورور نوم رمضان دی د هرات ولایت تورغونډي د غورماش ولسوالۍ د نګرخانی د کلی دی او دا کار زمون نمانه دی عبدالله او عبدالباقی او عبدالکریم د کلی د لکې د ملک نوم دی یادی چې په هغه وخت کې ملک نوم ادیب وو او که هر مسلمان ورور ته د پاره باندې معلومات یا د کړي د ازمر زغاوري د ازادي رادیو د اعلانو او پروګرام فرونی ته بیا زنګ وي زموږ سره په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0000 98 62 12 د شمیره ځل بیا وایم 0000 98 62 12 او بل شمیره د 0000 25 85 100 مننه کار مومن مسلمان ته دغه ور په اړه باندې معلومات یې زینم تورجان یادی او د پلار نوم هغه محمد او د تلويش کال کې ژوند په خپل علاقه ټول یې د خویرات ولایت تورغونډي او د غورماش ولسوالۍ نګر خانی د کلیم والسلام
ټلیفوني پیغام وو اورید محترم اوریدونکو اوس به تاسو ته هغه یو ټلیفوني پیغام درواورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د عبدالکریم له هلمند نوم تر لګلې دی دی وایي چې دوی سره یو وړوکی ماشوم څه درې کلن دی شته د دې نوم ده مصور راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه به هلمند د ولایت کمرکې د ولسوالۍ څخه عبدالکریم خبرې کوم
د کورو شرعي د ماموریت څخه. نو زموږ سره یو ورک شوی کس چې درې کاله کېږي دی، نو هر څوک چې په دې اړه معلومات لري د مصبر په نامه دی، نو کولای شي چې خپل ورک شوی کس ته لاس په دې شماره کې زما سره تماس صفر اووه صفر څلور څلور اته اووه پنځه درې نه درې.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام دراوړو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی، د تلیفون شمیره یې هم نه ده ویلې، خو ویلي دی چې د یو شخص په اړه چې جابر دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
چې د کورونا درکښه ده چې کټوالو ژوندته د خیرکوټ کې وسوالې مليزه د کلي اوسېدونکو د مدازو د غزان وراره کتي وړ خبرې سره وکړي د ازادۍ د دې ځنګ د زندګۍ ما پیغام اتمن نه شو چې دا څنګه پیغام د ځنګ سره
د ورکو شو. عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که تاسو د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو ټکی کوم او یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. گرانو اوریدونکو، اوس وار وار سه دغه تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان اټوي، تاسو مونږ ته تلیفوني پیغامونه را لېګلې دي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان اټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه عبدالوکیل خبره کوم د پکتیکا ولایت د واج قوله سالی خرګات د کلی اوسېدونکی یم. زما مشر ورور چې د متوکل په نامه ده پنځه میاشتې کښېنه ده، که دی زما غږ اوري یا خپلوان زما غږ اوري، پر دغه نمبر دې ما ته ټېلیفون وکړي. صفر شپږ اویا شپږ اویا اته دېرش دوه سوه اته دېرش. خدای په امان. موږ یو بابا ده د نګالي ولسوالۍ په ساحه کې مسله درکه شوی دی او د کوره وتلی د روژې په هغه مخ باندې د کوره وتلی دی. زه د اصحابو تکلیف لري او په ځان هم نه پوهېږي، بس لیونۍ ده او نوم یې مرزا ده. شهر چیرې یې؟ په هغه ځای کې مسلم. دغه شماره زه تکراروم، په دغه شماره دې موږ سره دا په تماس شي. صفر اویا اووه اتیا پنځه اتیا نهه سوه دیارلس. شهر چیرې یې؟ په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. نوم یې مرزا دی او لیونۍ دی، پیس هم نه پوهېږي، بس چې دې چی. نو دا ما ځان ته تقریبا دوستانو دغه هیله ده چې په دغه شماره موږ سره تماس ونیسي او خپل کور ته مرزا ولو او خلک ورسره تجابیږي. او بیا خپله شماره تکراروم، صفر اویا اووه اتیا پنځه اتیا نهه سوه دیارلس. دا زما شماره ده. وسلام.
زه استاد عبدالکریم د هلمند ولایت د نوي ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. ما یو ماما دی چې د عبدالسمد په نامه یادېږي، د حبیب الله زوی دی، د احمدجان ورور دی. دغه اته کاله کېږي چې نه درکه شوی دی. نو که هر یو پر کار یو خبر یا معلومات ور سره وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه وي. صفر اووه سوه پنځه نوي شپږ سوه درې نوي یو سل اووه څلرویشت. شمېره بیا یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه صفر اووه نه پنځه شپږ نه درې یو دوه څلور. چې د هر چا سره معلومات وي موږ سره دې په دغه شمېره د جایزې ګټونکی دی.
زه خان محمد د کندهار د ولایت اوسېدونکی، چې زما یو د احمد زوی دی، محمد احسان نومېږي، د پلار نوم یې محمد احسان دی. د شوروي د شپو څخه راهیسه ورک دی، چې دی په سفر باندې تللی دی او تر دا اوسه کور ته نه دی راغلی. نو زه د هغو دوستانو د هغو قریبانو د هغو وطنوالو څخه دا هیله کوم، که چیرې تاسې معلومات لري یا مو په مخه درځي پوښتنه یو د بله سره کوئ چې د کوم ځای یا د کوم ځای نه، نو که چیرې تاسې ته پته درکړه، نو پر دغه لمبر باندې چې زه خان محمد نومېږم، دا ټېلیفون زما سره دی، د دې کور کوچنیان ټوله تر تا اوسه ورته انتظار دي.
نو غواړم چې په دغه شمیره باندې ما ته یو ټلیفون را وکړي چې موږ درته سترګه په لار یو. 0 اویا 0 2 4 1 ټلیفون نمبر یو ځل بیا تاسو ته تکراروم 0 2 4 1 د ازادۍ راډیو څخه یو دنیا مننه. خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام یو څو غشتي ونشر ته وسپاري چې دغه ګونج خدای زموږ دغه دوست یا قریب پیدا شي. یو دنیا تشکر د ازادۍ راډیو څخه مننه و السلام. سلام علیکم.
بلی سلام علیکم. یلدا خان من فعلم بشخص کندهار ولایت سپادری سمجلی ولسوالی ساتر په تماس کیم. د ورکسی وی اجزان او خبرون ته دا پیغام پریږدم. ما دی او اقاز دی چې سردار محمد صدر ولی عزیزی نمیجی او دا دولت کاله کیده چې د خپل کور څخه نه درک سعودي او خپلوانی ورته انتظار دی. کدی خپل چی به دا اعلان اوري او یا بل مسلمان ورور په دې حق له معلومات ولري نو موږ سره چې تاسو ته شمیره ټلیفون اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره 0 اویا 0 1 5 2 2 د ټلیفون شمیرې ولر بیا 0 اویا 0 1 5 2 2 ستاسو د پیغام په نشر په هیله وسلام. دلته خان مینه پال ځای کندهار ولایت.
جاوید یم د لنګراور د شنوار ولسوالۍ څخه. د قدیر په نوم یو والا کرن ورک شو د دوه کاله کې چې بداره کده کچا پیدا کړو نو په دې شمارا د زنګ وو هیڅ پر سو اسپد 22 سالور او یو شپېتا شمارا بیا تکراروم 0 پر سو اسپد 22 سالور او یو شپېتا خپل شرینی دی واخلي.
السلام علیکم. زه کریم الله د میران ورسوالۍ نه خبرې کوم. یو موږ یو د تر زوی ورک ده او نوم یې کلام ده. او که چاته په غواره غیلاس باندې موږ ته د دې شمېره زنګ ووایي 0 5 5 2 2.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځي راځو ټول کارکوم ته زما سلامونه دی ورکړي. زه راځم کوم ته زما په ځان د هلمند ولایت خبر کوم. د رنګچل سولې ته د پیډه نشان ته خو زما یو کار دی چې تاسو ته شروع کړو په تاسو نوم ده د لارن نو باندې باندې هر څوک د پاره مازه یې د خپل زما غوړې د بند ولاند ما ځا غوړې نو مو صدا چې په دوه شمره څنګه ضروري ځم وتی څه د واسه پر درې ما څه تر اته درې نت بلش مره ده 0 2 3 2 4 3 بلش مره 0 1 0 5 3 3 8 3. هر څور څو کوم ته معلومات راځي نو خپل شي نه لاته کې داز ما چې زموږ د اجازه دی د ټلیفون کو نو باید تاسو نه پیغام داتل نه شرکت نه ضروري وسره
کرام دغه د زما مرمر د پردنما په نامه د درې کار کې شروع کی د روزګان ولایت چرشنه د روسری د خود نه یو شدون کی چار څو زما د زما د په دغه شمیره رنګ وي 0 2 4 2 8 2 9 8 و سلام. زمونږ یو کلیوال دی د 40 کاله 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. زه د خوست ولایت د تڼول ولسوالۍ نه خبرې کوم. د نورخان ورور دی د جناب زوی دی تورې نه مېږینې که هر چا ته پته وي دی اسلامي ورور دی مخې دی په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 5 3 9 9 6 8 8. شمېره ځل بیا تکراروم 0 5 3 9 9 6 8. ډېره ډېره مننه ستاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. عبد الحکیم د سمد په نامه. زما اخشيري د څو کال کې چورک دی تقریبا د 15 کال په وخت کې چورک دی. د ناوی ولسوالۍ دی د احمد جان ورور دی ملا حبیب الله خان مسید زیدی. که هر چا ته معلومات یې یادې په خپل زما سره اوري ورور د ما د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 5 2 2 4 4. په دغه شمیره دی اړیکه ونیسي او بله د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 3 5 9 5 9. په دغه دوه شمیرو باندې دې تماس ونیسي خپل شیرینی د ترلاسه کړي. د شمې ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 5 0 5 9 5 4 4. او بله د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 3 5 9 5 9. السلام علیکم.
مایو کامرات له ساري امامات په نامه د محمود غوسوی دی د ورونو مې مایدین دی ورکه مال دین دی ور ابي بلال کچیر او څوک معلومات ولري په دغه شمانه د ما تماس ونیږي 0 5 0 1 0 2 4 1 2 1.
السلام علیکم سی آزاد راډیو ټول غوونه مینه نا کورې دم که سلامونه وړاندې کوم ارزو ته بسنه به تاسو ولایت کرباغ د سوالې تاسو ته تماس کیم دی ما یو دي ترور دی تاسو د سکاله کې سیران تکلې ده که چاته پته یی له تاسو سره خبرې وکړو د تی وطن دراستون کې زه دې خپل ټلیفون شمیره ام سی پروسه اتنی وی د دې څلور 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 اتیا شماره یې ضربت کړم سی پروسه اتنی وی د دې څلور 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 اتیا فرید نومیږي د مرتاتې چا نه درته دا زوی ده
السلام علیکم زه ګل خان د ننګرهار ولایت د شهزاده دولت والي د مخیلو د خرید ساخي د کلی اوسیدونکو دا پیغام لرم زما زوی سرحد وطن دوست چې تقریبا 15 کال کیږي د خپل کور تر خلاو د کندهار ولایت او هلته د کندهار ولایت ولایتونو کې لاره کې شوې کچا دې معلومات یې یا دا خپل زما غوړي موږ مهرباني له مخې خپل کور ته راستون شو کبل چا دې معلومات نو پلان شمیرو دی اړیکه ونی چې خپل شتین دی واخلي تر پون شمیره پر وسه واتیا دریاویا اته ګرش مینوس بلش نه شي په وسه نه هاتیا سلور نوی یو نوی نه نوی السلام
یا عبد القدیم صادر له هلمند ولایت د خانکین ولسوالۍ څخه سره په تماس کې نو جو دوست په نامه د احمد الله د جمله مجلس خون زین او سی پلا ورو تقریبا نو مری پنځیس کال دی او لاس یې ول کال دی نو دای په ترات باندې ستمن ځوان دی او تاسو کدی دا نه خبره خپل اوري یا څه د بچا ته د حق معلومات نو مستری په دې نه راته ما اسو نیسم سپر وڅ پر اته ډیریکټل ویس په ته یو شته بل چې مارا د سپر وڅ پر پنځه سلور شته درس په تلاس تکرار یو ځل بیا سپر وڅ پر اته ډیریکټل ویس په ته یو شته سپر وڅ پر پنځه سلور شته درس په تلاس والسلام تذکر شرور عبد القدیم صاحب
مولا السلام علیکم زه سید محمد د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ خبر ما ورو بل محمد خان ورس ګر لسکاله ورس سوي دي نن یو له سوره سره ما مات نه مېدا زره ما مات دي هم څه نه وځي کومه چاته هم مې یار چې له دې یا د چاسره وشي نو موږ سره دا داسې کوم شو پاتې سګور سګور سلور دا سیا سګور شو پر یوه نو هر څه نه وځي موږ په تر اخلي له موږ سره وشو نو موږ یې نه غوښته سره په خپل مخه کومه کومه د دې سره مننه
زه د رحمان ولایت څخه مې تماس اړیکه نیولې ده دلته یو ماشوم دی چې خپل ځان رحمت الله خالد رحمت الله زوی د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی او د کابل څخه نادرکه شوی احمدشاه بابا مینه څخه تقریبا 15 ورځې کېږي لغمان کې دی او کار سو کورنۍ یا دوستان زما د آواز اوري کولای شي په دغه شمېره اړیکه ونیسي تر څو د خپل ماشوم تسلیم شي شمېره د صفر واویا یو شپېته شپږ سوه شپږ نوي شماره بیا تکرارم صفر واویا یو شپېته شپږ سوه شپږ نوي مننه کور مو ده
سلامونه علیکم اله احترامات یو منه سرحدی جانان هم د لوګر ولې څخه زما ماماګان چې تقریبا زما ماماګان د کندهار ولایت د ماما صاحب رسولي اوسیدونکي تقریبا د 150 کلونو راپدې خاموږ سره هیڅ ساری کنه لرو او نه نو سره اړیکه لرو او نه تر نه خبر یو او که څوک دې په حق معلومات لري او یا دې خپل زما आवाज او زما د بابا نوم ته اولاد او د مور ورونه منښو د مور د ماما غانو نوم له دې عبد الله او عبد الله کړي دې په حق څوک معلومات لري او یا دې خپل زما د आवाज او نو مونږ ته د اسلامي خواخوږي له مخه په دې شماره زنګ راوهي ستر واتیا لس یو لس شماره یو ځل بیا تکرارم ستر واتیا ستر واتیا لاسه اولس والسلام دی آزادۍ را لینا ډیره مننه
کوم دی آزادۍ کار کوونکو ته ټولو ته سلام د میدان وردګو ولایت نه د جلیز سورین رحم الله خبرې کوم دی بس در جرات لیکلینه ما د مور او د ماما زوی دا د دولس کال کیږي چې نادره کسای ده په کابل کې د شارا را په مارکیټ کې کراچیوانی کوله او د غپلار وکیل نوم دې نوم جلیل ده د پلار نوم وکیل ده د ورور نوم شفیق ده ګل آغا ده میر آغا ده دا دول از کله کې چې د پټو نه ده لګیدل که هر چاته معلومات دې په دیش میرا دې مونږ ته زنګ راوي سپر واویا سالویش نه نه وی یا وسلوش پورس په دې لمبر دې مونږ ته زنګ وی ډیر مننه
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامو په خپله سپارم روغ جوړ خواخاو بریلی وسی. خو په لارې چې ازادي رادیو د سهاله ونه د مازیګر تر و بجو پوري خبرونه لري.